د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنې خبری مجلې ته خراغلست. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. ایرانی چارواکو له افغانستان سره پر پوله د 300 کیلومتره دیوال د جوړولو خبر ورکړی. مهر دولتي اژانس راپور ورکوي چې د ایران د پولیو ځواکونو عمومي قماندان جنرال مهدی شیردل پرون له افغانستان سره پر پوله خراسان رضوی ولایت ته سفر کړی او د دیوال د جوړولو چارې کتلې دي. جنرال مهدی ویلي دا دیوال د افغانستان د پولې په اوږدو کې 300 کیلومتره اوږد او 4 متره لوړ دی چې چارې به ژر ختم شي. ایرانی چارواکو ویلي د دې دیوال د جوړولو هدف د دوی په وینا د امنیت د لا ټینګښت، د مخدرو موادو د قاچاق او د ناقانونه کډوالو د تګ راتک مخنیوی دی. د پروان ولایت په مرکز چاریکار ښار کې اور پیښه کې لس دوکانونه سوځېدلې دي. د پروان لپاره د طالبانو د ولی ویان حکمت شمیم پر ایکس شبکې لیکلي اور پرون ماسپښین د ښار په درېیمه ناحیه کې ولګېد. د پروان د امنیت قمندانۍ د اور وژنې مسؤولانو ویلي دي چې اور یې مړ کړی او د خپرېدو مخه یې نیول شوې ده، خو په پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. په بیان کې راغلي دي چې د پیښې زیانمنو د مرستې غوښتنه کړې ده. له دې مخکې تېره جمعه د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ ویش بازار د یوې لویې اور پیښې شاهد و چې په نتیجه کې تر 2.5 زیات دوکانونه وسوځېدل. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د عیناک د مسو د کان د استخراج چارې به له 15 کلن ځنډ وروسته د رواني اونۍ تر پایه پیل شي. همایون افغان پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې چینایي قراردادي مؤسسه ام جی ای ایم به په افغانستان کې دننه د دې کان د پروسس چارې ترسره کوي. نوموړی زیاتوي چې په عیناک کان کې د عملی کار له پیل سره به 3000 هیوادوالو ته په مستقیم ډول او 10000 نورو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر شي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت د جولای په 18 په یو بیان کې ویلي و چې د چینایي کمپنۍ مشر سونګ وینګ بینګ او د دې وزارت سرپرست هدایت الله بدری د عیناک د مسو د کان په اړه خبرې کړې دي. د ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپي پروژې د تطبیق په اړه خبرې کړې. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مریدوف چې په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی پرون له خپل پاکستاني سیال اسحاق ډار سره لیدلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د ښاغلي ډار په حواله ویل شوي چې د ټاپي په څیر پروژې د سیمې د هیوادونو لپاره خورا زیات پراختیایي فرصتونه په لاس ورکوي. ښاغلي مریدوف ویلي چې پاکستان او ترکمنستان باید د ټاپي د تطبیق لپاره ګډې هڅې وکړي. ټاپي نلیکه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د دې پروژې تړون په 2010 کال کې لاسلیک شو، خو تطبیق یې د پاکستان او هند ترمنځ د اقتصادي ناهمغږیو او په افغانستان کې د امنیتي تحولاتو په خاطر تر اوسه ځنډېدلی دی. او د امریکا په کانګرس کې د ډیموکراتانو دوو جګپړو مشرانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر له مرستیالې کاملا هاریس څخه رسمن ملاتړ اعلان کړ. په سنا کې د اکثریت ډیموکراتانو مشر چک شومر او د استازو په جرګه کې د ډیموکراتانو مشر حکیم جیفریز پرون په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د اغلی هاریس د نوماندۍ ملاتړ کوي. د مخکې د امریکا د شپږو ایالتونو والیانو چې د ډیموکراتانو مهمې څیرې دي هم د میرمن هاریس د نوماندۍ ملاتړ کړی وو. د اسوشیټیډ پرس اژانس لخوا تر سره شوې نظر پوښتنه ښیي چې د ډیموکراتیک ګوند پلاوی 2.5 غړي چمتو دي د میرمن هاریس د وروستۍ نوماندۍ ملاتړ وکړي، او کدا ډله د ډیموکراتانو تر ملي کنوانسیون پورې خپل نظر بدل نکړي میرمن هاریس به رسمن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدا شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1403 هجری لمریز کال د زمری یا اسد دریمه ده چې د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې له 23 سره برابر ده. را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. وابورې چې د فرانسې ولسمشر له افغان میرمنو سره خواخوږي څرګنده کړي. ایمانوئل ماکرون له افغانانو سره د فرانسې د مرستو یادونه هم وکړه.
زما د 2018 کال وړي په یاد ده کله چې امریکا له افغانستان د وټلو پریکړه وکړه موږ تر خپل وسه هڅه وکړه چې لدی پریکړه ورسته کډوالو منو او خلک خوندې کړو
یو نوې څېړنه ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې په مخدرو موادو د روږدو مېرمنو شمیر زیات شوی دی او په یو بل راپور کې به واورئ چې په وروستیو طبیعي پیښو کې یو شمیر زیانمن افغانان بهر ته کډوال شوي دي
احتمال دارد از یک قریه است
خایی ده 150 تر 200 کورونو چې زمون خپلوان او د تر زمن پکې دي شپېته یا اویا کسان ایران ته تللی وي
پناریوالو مسایلو کې باوري چې د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشر پر ډونالد ترامپ د بریټ په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر لغپل دندې استعفا وکړه نور مطالب هم لرو
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د ټکنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي ورزو لمړی موضوع ته د فرانسې ولسمشر له افغان نجونو او میرمنو وغوښتل چې راتلونکي ته هیله منی شي ایمانوئل ماکرون دا خبره په پاریس کې د ازادۍ رادیو له خبريال سره په ځنګړي لنډه مرکه کې کړې ده هغه د اوسنیو شرایطو پر وړاندې د افغانستان د خلکو په تیر د نجونو او ښځو مقاومت ستایلی دی له بلې خوا د فرانسې د سپورت وزیر ایمیلی اودو په اولمپیکي لوبو کې د افغان ټیم په تیر بیا د دریو نجونو ګډون ستایلی دی په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزای وړاندې کوي
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویل افغانستان د امریکا د وټلو پریکړې افغان جونی او خزی ډیر اغیزمنې کړي خو په کار ده چې دوی راتلونکي ته هیله مندي ولري او خپل هڅو ته دوام ورکړي خالي ماکرون د پاریس د اولمپیکي لوبو په درشل کې د ازادي رادیو له خبريال سره یو لاند ځانګړي مرکه کې د افغانستان د اوسنۍ شرایطو په اړه دی وی پوښتنه په جواب کې وویل
I do remember summer 2021 when the decision of withdrawal
زما د 2018 کال وړي په یاد ده کله چې امریکا له افغانستان د وټلو پریکړه وکړه موږ تر خپل وسه هڅه وکړه چې لدی پریکړه ورسته پر افغانستاني اواقب ته په کتو کډوالو منو او خلک خوندې کړو زه پوهیږم چې هر ورځ څومره ښځې او نجونې د دې پریکړې په خاطر اغیزمنېږي زه په دې هم پوهیږم چې ستاسو خلک څومره پیاوړي دي زه غواړم دا پیغام افغان ښځو او نجونو ته ورکړم چې د راتلونکي لپاره هیله منې اوسي ولسمشر ماکرون ویل فرانسې به د افغانانو د تعلیم خوندیتوب او مرستو لپاره خپلې ممکنه هڅې وکړي فرانسې د اولمپیک لوبو کوربه ده چې د جمعې پر ورځ په پاریس کې پیل شي په دغو سیالیو کې افغانستان څخه شپږ کسیز لوبډله چې درې نجونې او یا لکاندی ګډون کوي د طالبان حکومت ویلي د اولمپیک په لوبو کې د افغان جنو ګډون په رسمیت نه پیژني خو ماکرون په اولمپیک لوبو کې د درېو افغان جنو ګډون وستایه هغه ویل د درې جنو د ټولو افغان خزو او جنو په استاجیتوب دلته راغلي او خلکو ته هیله بخون کړي اخو د فرانسې د سپورت او اولمپیکي پارالمپیک لوبو وزیر ایمیلی اودیا کاستیرا په اولمپیک لوبو کې د افغان ټیم د ګډون په اړه ازادي رادیو ته ویل
زه افغان ټیم ته لزړه مبارکي وایم دا یو وړوکی ټیم دی خو د جندر مساوات پکې شته درین جونیو درې هلکان دي فکر کوم دا فوق العاده ده چې داسې مشارکت ولرو سپورت او پتیری بیا د خزو ورزش کنه یوازې افغانستان کې خزي بلکې د ټول نړۍ خزو ته الهام وروبخي
کیمیا یوسفی، فریبا هاشمی او یلدوز هاشمی درې افغان جونی دي چې په اولمپیک لوبو کې برخه لري. همدارنګه محمد صمیم فایزاد، شاه محمود نورزئی او فهیم انوری درې افغان نارینه لوبغاړي دي چې اولمپیک لوبو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللي. یو شمیر نور افغان الاصل ورزشکاران چې جونی هم پکې دي د اولمپیک د نړیوال کمیټې د کډوالو د ټیم په چوکاټ کې برخه لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وای د دې هواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي د ټاکلو په اړه خبرې له هم روانې دي کارندکر د دوه د درېمې غونډې په مناسبت له رسنیو سره خبرو کې چې درې اونۍ مخکې جوړه شوې و او ویل په دې غونډه کې د ډیرو هیوادونو ځانګړو استادو په خپلو سرګندونو کې د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې ملاتړ وکړ په دې اړه جزئیات اکرام الله اکرام وړاندې کوي
د دوه له درېمې غونډې درې اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارز دافیر کرنډی کروای په دیناسته کې د ډیرې هیوادونو ځانګړو استادو په خپلو سرګندونو کې د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو ملاتړ کړي. هغه لی ډیکر پرون د دوشنبه په ورځ د دوه د دریمې ناستې په اړه له خبریالانو سره په خبرو کې وویل، په دې ناسته کې د بیلابیلو هیوادونو استازو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو ټینګار وکړو او اوس دا مسله د میز په سر ده.
استازو په څرګند ډول ملګرو ملتونو سازمان ته دا موضوع بیان کړه، د افغانستان مسله ډیره پیچلې ده، باید یو کس د دې کار مسؤول اوسي. د دې ټولو د تنظیم لپاره د یو مرکزي شخص ټاکل اوس د میز په سر دي.
میرمن ډیکر دا هم وویل چې د دوه په دریمه غونډه کې د هیوادونو ځانګړو استازو د افغان میرمنو د حقونو د ټینګښت موضوع د خپلو هیوادونو لپاره مهمه وبلله. نوموړي وویل چې د دوه څلورمه ناسته هم جوړیږي، خو ویل چې د یوې لویې غونډې له جوړېدو مخکې باید ډیر بحثونه وشي. میرمن ډیکر وویل چې نړۍ باید د طالبانو په اړه قضاوت د هغوی د عمل پر بنسټ کوي، نه د هغوی د خبرو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارز دافیری دا هم وویل چې تر اوسه طالبانو په عمل کې داسې څه نه دي کړي چې بندیزونه ترې لرې شي او د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره مدغم شي. د دوه دریمه ناسته د جون په دیرشمه په دوحه کې د طالبانو د حکومتي پلاوي پښتون او د پنځه ویشت هیوادونو د استازو په ګډون جوړه شوې وه، خو په دې ناسته کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د استازو نه موجودیت له پراخو نیوکو سره مخ شو. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي په ټاکلو سره به د افغانستان له اوسنۍ واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې اړیکې پراخه شي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري هم کول، ازادي راډیو ته ویلي د افغانستان روان وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما حضور ته په پام د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په اوسني وضعیت کې ټولو هیوادونو ته پکار دي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د نړیوالې ټولنې شرطونه او د افغان ښځو غوښتنې ومني. لډلې کویتا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
دوی کولای شي چې پر طالبانو فشار راوړي او منځوي کړي، همغه سي چې تر اوسه دوی په رسمیت نه دی پیژندلې. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونو او متحده ایالات کولای شي له طالبانو سره هیڅ ډول سیاسي اړیکې ونه پالي، او په دې صورت د غدل یعنی طالبان چې په بشپړ ډول سیاسي انزوا ته لاړ شي، هر دې چې د افغان ښځو غوښتنې ومني.
مخکې تر دې د سیاسي چارو یو شمېر پوهانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د کار څرنګوالي په ځانګړي ډول د ښځو او مدني ټولنې له استازو سره د اړیکو او د سیمې د هیوادونو او ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو ته په اشاره سره ویلي وو طالبان دغه دلایلو ته په پام سره د دغه استازي له ټاکلو سره مخالف او سیاسي مشارکت ته لیوال نه دي، خو طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت ټول شمول دی.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. یو شمیر افغانان چې په افغانستان کې د وروستیو طبیعي آفتونو له کبله زیانمن شوي له هیواده وتلي دي. دوی وایي له دې پرته یې بله لاره نه درلوده او د یوې مړۍ ډوډۍ د موندلو په موخه ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دوی چې د هرات ولایت د زلزلې او پروان کال کې بېلابېلو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له کبله یا په خپله او یا خپلوان کډوال شوي شکایت کوي چې بشري مرستې نه دي ورسېدلې.
گندم و جو و جگاره و اینه می رقم یک کشتا داشتیم یک ده از بین رفت یا خانه ها مثلا یک ده خانه.
ماز دی فاریاب ولایت دی میاندره دی نوای خشک سیمه او سی دون که دی نموره وای چلی سیلابون و روسته یه دیره خپلوان دی و بوری جوند دی رغول و پموخه پا غیر قانونی توگه ایران تا کرده شویدی. دی ده پا خبره شیراز او بندر عباس دی ایران حقه کارونه دی چه دیره خپلوانی حال تا کار مندلو تطلیلی. نو موړای د نور خپلوانو ترڅنګ د خپلو یو لسو د تر زامنو خبره هم کوي چې وای د سخت بیوزلۍ لامل ایران ته کډوال شول.
احتمال دارد از یک قریه 150 الی 200
خای د 150 تر 200 کورونو چې زمون خپلوان او د تر زامن پکې دي شپېته یا اویا کسان ایران ته تللی وي، هلته کار کوي، ټول د کار سړی دي.
د غور اوسیدونکی اسد وایي د لویدیځې حوزې د تیر کال د اکتوبر میاشتې زلزلې او د سږ کال د سیلابونو له امله د ده ورور او زوی چې په یولسم ټولګي کې وو د یو مړۍ ډوډۍ د موندلو په موخه د کار لپاره ایران ته تللي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په هرات کې زلزله وشوه، زموږ کور ډیر زیان ولید. موږ د تورغونډۍ د مرز خواته یو. زلزلې یوه میاشت خلک زیانمن کړل، کورونه یې درزونه وکړل، بیا سا کال ویجاړون کې سیلابونه راغلل. نور خلک اړ شول چې دیوی مړی ډوډۍ د پیدا کولو لپاره یو بل لار ومومي.
دغه سیلاب او زلزله ځپلي شکایت کوي چې بشري مرستې نه دي ترلاسه کړي او که رسیدلي هم وي ورته دومره نه دي چې ژوند یې پرې ورغول شي. د بامیانو ولایت اوسیدونکې رحیمې چې د زلزلې پر مهال د هرات په جبرائیل سیمه کې اوسېده آزادي راډیو ته وویل:
په هرات کې چې زلزله وشوه زما کور ډېر زیانمن شو. د زلزلې له امله موږ ایران ته راغلو. دلته هم دا چې غیر قانوني کډوال وو ستونزې ډېرې وې. خاوند مې دوه درې میاشتې کار ته نه تلل. زه درې څلور میاشتې د خپلې مور په کور کې وم. اوس مو تازه یو کور او سرپناه ځان ته پیدا کړې ده.
د هرات ولایت اوسیدونکي حسن زاده هم ایران ته د خپلې کډوالۍ په اړه وایي:
کله چې زلزلہ پایته ورسیده زه ایران ته کډه شوم، ځکه چې کوم کور چې موږ پکې اوسېدو هم کرایي و. کور په بشپړه توګه درسوي و. ما د هرات په قالای ارګ کې خیمه درلوده، ځکه چې زموږ کورونه په بشپړه توګه درسوي و.
دغه افغانانو په داسې حال کې افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله د خوراک او څښاک د ستونزو په خاطر هیواد پریښی او کډوالۍ ته اړ شوي چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM د خبرو شویو شمیرو له مخې په تیرو درې میاشتو کې 15,22,000 افغانانو خپل هیواد پریښی دی. یاد سازمان د افغانانو د کډوالۍ اصلي لامل اقتصادي فرصتونه او امنیتي ستونزې یادوي. خو دا په داسې حال کې ده چې ایران او پاکستان هر ورځ د پام وړ شمیر بې اسناده افغان کډوال له خپلو هیوادونو وباسي او دا بهیر یې چټک کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشر کمبرلی چیتل خپل دندې استعفا وکړه. د پریکړه څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې پر پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په یوه غونډه کې برید وشو. صفی الله ستانکزای او په دې اړه نور تفصیل.
پر پخوانی ولسمشر او دراتونکو ولسمشر ټاکنو پر جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ تر برید لس ورځې وروسته د امریکا د پټو خدماتو مشر له خپلې دندې استعفا ورکړه. رویټرز په خپل راپور کې ویلي چې د استازو جرګې دواړو ډیموکرات او جمهوری غوښتونکو مشرانو پر کمبرلی چیتل غږ کړی و چې خپله دنده پرېږدي. د پټو خدماتو د مشر په توګه کمبرلی چیتل د استازو جرګې د استماعي غونډې پر مهال چې د دوشنبه پر ورځ دایره شوه د ټرمپ په ساتنه کې په پاتې راتلو اعتراف وکړ.
The Secret Service's solemn mission.
دا پټو خدماتو یوازینی دنده زموږ د هیواد د رهبرانو حفاظت دی. د جولای په 14 موږ ناکام شو. زه د خپلې ادارې د هرې امنیتي تیروتنې پوره مسؤلیت په غاړه اخلم.
تازه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو بیان کې د پټو خدماتو د مشر کمبرلی چیتل له خدماتو ستاینه وکړه. وی ویل هغې خورا مخلصانه په خپله دوره کې خپل ژوند د هیواد د خوندیتوب لپاره وقف کړی و. بایډن ویلي د جولای 14 پیښې خپلواکه څېړنه دوام لري او دی به نتایج وارزوي. د استازو جرګې د ډیموکراتانو د لږۍ مشر پیټ اګیلار ویلي د کمبرلی چیتل استعفا ښه پرېکړه وه.
We're shocked by the events and the
ز فکر کوم د دوار خو استازي د ترور د هڅي او سره تړلو پیښو په اړه په شاک کې وو. مهمه ده چې د پټو خدماتو ادارې زيني مسولیتونه ومني. څېړنې هم داخلي هم بهرنۍ روانې دي. د دوار ډلو استازو پر هغه د استعفا غږ وکړ. نو ز فکر کوم دا یو ښه پریکړه وه.
And I think that was the right decision.
Associated Press په خپل ریپورت کې لیکلي د پټو خدماتو مستعفي مشر کمبرلی چیتل په استازو جرګه کې د استماعي غونډې پر مهال ان د زینو ساده پښتنو په ځوابولو هم عاجز و. د جولای په 14 د امریکا په پخوانی ولسمشر او دراتلونکو ولسمشر ټاکنو جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ په پنسلوانیا کې برید وشو. بریدګر له څه باندې سل مترې څخه ټرمپ نه ښکړی و او په ډزو باندې د هغه خیر وګ جوړل شو. په ډزو کې د ټرمپ یو پلاوی ووژل شو او دوه نور سخت ټپیان شول. تر دې پیښې وروسته د امریکا د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس په مشرۍ او ادارې باندې نیوکې زیاتې شوې چې څنګه د ټرمپ کمپاینی غونډې ته نږدې بریدګر ځان ورسولی و او دوی د یادې پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلل.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان باید په افغانستان کې له خبريالانو سره د دوی پټکو ظالمانه چلند ودروي. سی پی جی دیوایان پروڈیوسر او سینمای فعال سید رحیم سیدی په اړه خبره کړې. خبر پنه کې ل طالبانو غوښتي دي چې نو موړې دي ل قید او شرط پرته خوشی کړي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور حال راکوي.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د افغان خبریالانو او رسنیو د فعالیتونو لپاره فضا ویرونکې بللې او د طالبانو د حکومت له استخباراتو یې غوښتي چې د خبریالانو پر وړاندې د دوی په ټکو ظالمانه چلند ودروي. دغه کمیټې د ویان پروډیوسر او سینمایي فعال سید رحیم سیدی په اړه د دې څرګندونو ترڅنګ د طالبانو له حکومت غوښتي چې دای دې له قید او شرط پرته زر تر زره خوشی کړي. په خبرپاڼه کې د خبریالانو د خوندیتوب د آسیا برخې د پروګرامونو همغږي کوونکې بیلی یې له قوله لیکل شوي چې طالبانو په 2021 کال په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې اکثره رسنۍ له منځه وړي. خبریالان یې د ویرې په فضا کې کار ته اړیستي او له افغانانو یې معلوماتو ته د لاسرسي حق اخیستی چې په ټکو یې دا ځورونې باید پای ته ورسول سي. په ورته وخت کې د سید رحیم سیدی خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې طالبانو د یوې اونۍ په تیرېدو لا هم د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات یې له کورنۍ سره نه دي شریک کړي. د ښاغلي سعیدي یو نږدې خپل د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی سعیدي 45 کلن دی او د هغه د لوړ فشار درلودلو له امله یې کورنۍ او خپلوان سخت اندېښمن دي. دا سرچینه وایي نوموړی او د حسیب په نوم د کمرمین په توګه د هغه بل همکار او زوی سید وارث سعیدي د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په کابل ښار کې د طالبانو د استخباراتو له لورې د نامعلوم دلایلو له امله ونیول شول، خو له څلورویشت ساعتونو وروسته حسیب او وارث سعیدي بیرته آزاد کړل شوي دي. هغه څه چې سی پی جی هم ویلي، خو دا چې طالبان خبر اعلان چیرې بیایي او څرنګه چلند ورسره کوي، د آریانا ټلویزیون د سیاسي خبرونو پخوانی مسؤل او خبریال عبدالوارث حسرت چې د طالبانو د حکومت بندخونه یې تیره کړې، د خپلې تجربې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
موټر کې واشوالم، یو سات پام دا کابل کې ګرځید، بیا ریاست ته نوټ دی او آلته و هغه تحقیق وا پس لاغینا بیا قصبی ته لاړو، بیا قصبین هم دغه سي باګرام زندان ته لاړو چې پام دا ټول په دې حالت کې هم شکنجه و هم حل و هم تکول و هم بی عزتی و سلور رزي په هغه کې هم په دې په زندان کې.
خغلی حسرت تیر 2022 کال د جنوري په 13مه د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري نیول سوی و چې هغه مهال ګڼو رسنیو او د خبریالانو ملاتړ بنسټونو یې په اړه راپورونه خبر کړي وو. د سید رحیم سعیدی د خپلوانو او سی پی جی د غوښتنو او اداو په اړه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د غشان د دوی د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې د طالبانو حکومت ویاندویانو ادعا کړې چې د هیواد د ملي ګټو او دینی ارزښتونو پر رڼا کې د رسنیو او خبریالانو خبریالانو فعالیتونو ته ژمن دي او دا ادعا یې هم کړې چې خبریالان د خپلو رسنیزو فعالیتونو له امله نه بلکې په نورو تورونو نیول کیږي. خو په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو د څار ډلې یوازې د 2024 کال له پیله تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو د سرغړونو د 9 پیښو د ثبتېدو خبره کړې ده.
په انسټاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموج قضاوت ستاسو.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې ورسته راپور. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حسین د پیاوړتیا مؤسسه ادا کړې چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ ورسته په افغانستان کې په نشه یي توکو د روږدو ښځو شمیر د اندېښنې وړ زیات شوی دی. د مؤسسې په خپل تازه راپور کې ویلي چې ښځې او نجونې د رواني او روحي فشارونو، د زده کړو او کار د محدودیتونو او تاوتریخوالي له کبله په نشو روږدې شوي.
سره له دې چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو په واکمنۍ افغانستان کې ښځې او نجونې د بشري حقونو تر ټولو ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. د ښځو او ماشومانو یوې ملاتړ ادارې په افغانستان کې د دوی ترمنځ د یو نوي ناورین په اړه ویلې دي. په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا موسسې ادعا کړې چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پر نشه یي توکو د روږدو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دغه موسسې زیاته کړې چې د ښځو د روږدي کېدو یو لامل د دوی پر مخ د خوندزیو پانتونونو د دروازو تړل کېدل دي. د یاد بنسټ په خبره انجونې له رواني ستونزو او ناهیلۍ سره مخ دي چې ډیری د آرام موندلو په موخه په نشه یي توکو روږدي کېږي. د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا موسسې دغه شان د بېوزلۍ زیاتوالی، کورنۍ تاوتریخوالی، د ښځو بېکاري او نورو مسایلو ته هم اشاره کړې چې پر دې موادو د ښځو د روږدي کېدو مسایل دي. د دې موسسې مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل چې په دې راپور کې چې یوازې یوه برخه یې خپره کړې، په کلیو او ولایتونو کې 2208 ښځو او د هغوی له کورنیو سره خبرې کړې دي.
ما شاهد هستیم چې علاوه بر زنان، یک شمار از زنانی چې در روستاها
له هغو ښځو څخه پرته چې په کلیو کې په دودیز ډول نشه یي توکي کاروي، موږ په ښارونو او مرکزونو او ولایتونو کې په نشه یي توکو درګدو ښځو زیاتوالی وینو چې په خو دغه ښځو بیل ځوند او بیل فکر درلود.
د میرمن اروین په خبره کومې خزه او انجونې په ځانګړي ډول هغوی چې په کلیو کې ورسره مرکه شوي، د ورځې په اوږدو کې د درنو او ستړي کوونکو کارونو په اړه ترخې کیسې لري او په دې باور دي چې که هر ورځ لږ نشه یي توکي وکاروي نو د ورځې په اوږدو کې به ډیر کار وکړای شي. اغلی اروین د روغدو ښځو د کار شمیر په اړه او دا چې دوی څه ډول نشه یي توکي ترلاسه کوي څه ونه ویل. که څه هم ډیری هغو ښځو چې ورسره مرکې شوي د پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو په خبره یې اکثرو یې ویلي چې د کورني تاوتریخوالي له امله یې هم نشه یي توکو ته مخه کړې ده. د پلازمینې کابل اوسیدونکي شیلا ازادي راډیو ته وویل چې له واده وروسته کورني تاوتریخوالي او د میړه له لوري د ورسره شوي زور زیاتي له امله په نشه یي توکو روږدې شوې.
تقریبا دو سال میشه عروسی کردیم. بعد از عروسی می شوهر ما خسرو میرای
دو کال کیږي چې واده میکړای. د واده وروسته مې میړه لیورونو او قصر ټولو نشه یي توکي کارول. زه نه پوهیدم چې دا څه دي. میړه مې زه هم د مخدره توکو کارول ته اړ کړم. ما نه غوښتل خو مجبور کړم. وهل مې ویل چې طلاق کوي مې کوي کاروم. پایل مې کړل چې ورسره مې دوه میاشتې نه ماشوم مرسو.
په همدې حال کې ارواپو او د روغدو د درملنې متخصص ډاکټر سید میراغا حسینی ازادي رادیو ته وویل چې څنګه خزی وینجونې ځان له روغدې کېدلو ساتلی شي.
در خانه بر خود ما
خزی باید په کور کې فکری او رواني فعالیتونه او بوختیا ولري، مطالعه وکړي او یاد کورنۍ له غړو سره په ګډه چای وڅخي، میوه وخوري او خبرې او مجلس وکړي. دا کولای شي فکر او روان آرام کړي او له روغ دي کېدو یې ساتنه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمیر بنسټونو راپورونه خپاره کړي وو چې د طالبانو لخوا پر ښځو او انجونو د بندیزونو له لګولو وروسته دوی له رواني او روحي ناروغیو، کم عمره ودونو او کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. عبدالاکبر سادات یم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان په حکومت اسلامي امارت باندې غږ کوم چې په نورو سوداګریزو لارو باندې غور وکړي، ځکه پاکستان هیواد همیشه کله چې زمونږ میوجات او سبزیجات ورسیږي نو دوی زمونږ پر مخ باندې لارې بندوي. نو اسلامي امارت باید په نورو لارو باندې، په بدیلو لارو باندې باید کار وکړي او نورو هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې پراخه کړي. نو دا به دوه ګټې ولري. یوه ګټه به دا وي چې زمونږ اقتصاد به پیاوړی شي، زمونږ د صادراتو کچه به لوړه شي، او د بل طرفه به د اسلامي امارت بودیجه هم یو څه زیاته شي او د دې لارې څخه به ملي عواید زمونږ اضافه شي.
سلامونه علیکم. هله عبدالباقی افغان ملیمه د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. بالکل لکه څنګه چې ګاونډي هیوادونو د خپل مالونو په تعرفه لوړې کړې دي، نو د افغانستان اقتصادي وضعیت په کتو سره خلک ډېر بدل دي، خلک ډېر بې وزله دي. نو د دوی دغه نرخونه څومره جګېږي، د عمر دلته خلک له ډېرو بد وضعیت سره مخ دي او دوی د نرخونو څخه کړېږي. نو غوښتنم دا د هلم داد چې حکومت باید د داسې شنو سره په تعامل کوسی تر څو هوادوال فارم او صح نرخونه سره گزاره وکي او شی واخلي یا خرڅ کي.
السلام علیکم. تاسو او د وطن ټولو دوستانو قربانو ته وطنوالو ته سلامونه وړاندې کوم. او زملا جنمات پیروز د قشرو دسه خبر کوم زموږ وطنوال ډیر ستړي دي او داسې ستړي دي زموږ کښتونه یې بند کړه او دا نور کښتونه کفایت نه کوي زموږ سره ګرسره مرسته نه کیږي او زموږ هیوادوال ټوله پیرار سوله هر روزه ایران ته اوړي او کورونه دغسې پرېږدي اولادونه یې در لاس نیولي که زموږ سره مرسته وسي ډیر به ښه وي او موږ به ډیر سره ستړي وي بیا زموږ د مظلوم خاشرود خلک بیخي ستړي دي او زموږ سره داسې مرسته هم نه ده سوې زموږ کښتونه یې راباندې بند کړله موږ په ډیر ستړي یو او بیخي زموږ د خاشرود خلک بیخي ستړي دي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.